په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلی کوم. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په ترڅ کې کاناډا له دې هېواد سره د نوې مرستې ژمنه وکړه. طالبان هم له افغانستان سره د نړیوالو له لورې د مرستو د ګړندي کېدو هرکلی کوي.
د کاناډا هېواد او ځینو نورو هېوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له ترکي ځواکونو او ملکي ادارو سره کار کړی وایي له ترکانو خپل مالي حقوق غواړي.
خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي د دوی نه غوښتون کیو.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ډېری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي.
تیر حکومتونه چې فاسد حکومتونه وو چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل.
خو د دې پوهنتونونو مسؤلین دغه ادعا وردوي. په غزنی کې بیا چې د کورونا ډېرې پېښې ثبت شوي، خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نه ښه کوي.
دا خلق وای سی کرونا واکسین جن جانون پیشی چاس لگولای دا وای سی لگولای دا ول مشکلان سر مخسوی.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونی خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زموږ همکاري اوروي.
د ملګرو ملتونو په یو پټ راپور کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پیسو د ورکړې وړاندیز شوی. د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا خپله مسابقه کوي. قزاقستان کې 14 کسان د انساني قاچاق په تور په بند محکوم شول. د ملګرو ملتونو په یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د نږدې 6 ملیون ډالرو ورکولو وړاندیز کړی. دا په اصل کې ده چې د دغه وزارت سرپرست د امریکا او ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دی. روټرز خبری ایجنسی چې د پټ سند یې کتلی وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی چې دا پیسې به راتلونکی میلادي کال د هغو طالب ساتونکو د میاشتنۍ تنخوا په توګه ورکوي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر پیرا کوي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی فرحان حق په دې اړه د روټرز خبری ایجنس د پوښتنې په ځواب کې لیکلي، ملګري ملتونه مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې کارکوونکي د ناامنۍ په شرایطو کې کار کوي د کوربه هیواد ظرفیت پیاوړی کړي او د اړتیا په صورت کې بشپړوونکی وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته د ساتونکو په خاطر د 6 ملیون ډالرو د ورکړې خبره رد نه کړه. د رویټرز خبری ایجنسی تر راپور لمخې څو شنونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د پیسو د ورکړې دا وړاندیز یو لړ پوښتنې راپورته کوي چې آیا دا کار خو به د طالبانو او د هغوی پر مشرانو د امریکا او ملګرو ملتونو له بندیزونو سره په ټکر کې نه وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 50,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. ګراندی د ایران د درې ورځني سفر په پای کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له کبله ایران ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د حکومت له اټکلونو سره سم په روان 2021 میلادي کال کې د هیواد ته شاوخوا 50,000 افغانانو پناه وړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو او روغتیا وزیرانو سره وکتل او په ایران کې د افغان کډوالو پر اړتیاو ورسره خبرې وکړې. دی همداراز د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز زاهدان ته لاړ او هلته یې له هغو پناه غوښتونکو سره وکتل چې کابو 4 میاشتې پخوا له نیمروز ولایته یې زاهدان ته پناه وړې ده. د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې یو قومي مشر د چړې په ګزارونو وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښولو په شرط نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د شایسته محمد توتاخیل په نوم دغه قومي مشر تېره شپه د کندز د چهاردرې ولسوالۍ پل ساحې ته څیرمه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی دی. د دغه قومي مشر خپلوان وایي چې دوی له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او د دې قتل انګیزه معلومه نه ده. د کندز سیمه ییز چارواکي دغه پیښه تاییدوي او زیاتوي چې اړوندو امنیتي ارګانونو په دې اړه خپلې پلټنې پیل کړې دي. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډر د آسیایي جام لوب په لړ کې سبا خپل لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ 19 کلونو څخه کم عمره لوبډر سبا د پاکستان د کرکټ 19 کلونو کم عمره لوبډر پر وړاندې خپل لومړی لوبه ترسره کوي. د ویلو د چې یاد سیالۍ لپاره افغان 19 کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او یاد لوبه په آسیایي جام سیالیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 19 کلونو د کم عمره کرکټ جام لوبې سر له سبا په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي او د دسمبر 23 نیټې دوام کوي. په دې ورځنیو سیالیو کې اته ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستې ده چې تر اوسه د کرکټ د نړیوالې شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر ګډه پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس زورواکی الکساندر لوکاشینکو تورن کړی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې په زورګونو پناه غوښتونکي د پولند، لاتویا او لیتوانیا پولې ته لیږلي دي. اروپایي ټولنې تیر کال په بیلاروس کې د ولسمشري تر لانجمنو ټاکنو وروسته د معترضانو د ځپلو له کبله پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. پولند پر پوله د دغو پناه غوښتونکو د ور اوښتو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بللی او پرون یې له دواړو هیوادونو وغوښتل چې د پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. دغه ادارې همداراز ویلي چې د بیلاروس ځواکونو ځینې پناه غوښتونکي په وهل ټکولو سره ګواښلي دي. د بلغاریا دفاع وزیر ستیفان یانیف وایي چې اړتیا نسته د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای سي. یانیف په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو پریکړه د ناټو د متحدانو او د بلغاریا له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي. د بلغاریا دفاع وزیر هغه راپورونه تایید کړل چې په بلغاریا او رومانیا کې د اضافي ځواکونو د ځای پر ځای کولو ترڅنګ د ځوابي اقدام لپاره له ناټو سره پر بیلابیلو انتخابونو بحث روان دی. په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ګډون څو هیوادونو د هغه څه په اړه چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي حضور پراختیا بلل سوې اندېښنه ښوولې ده. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه غواړي را روانې میاشت پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د روسیې حکومت د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال کې لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د قزاقستان په چیمکند ښار کې یوې محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 13 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړل. د محکمې قاضي پرون دغه 13 کسان چې 9 تنه ښځې هم پکې شاملې وې له 15 میاشتو تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې دغه کسان د 2016 او 2020 میلادي کلونو پر مهال بحرین ته د قزاقستان د لسګونو ښځو په قاچاق کې د لاس لرلو او د دې قاچاق د تنظیم په تور مجرم وپیژندل سلی. ویل سوي چې دغه ښځې په بحرین کې بدلمنۍ ته مجبوره کېدلې. د دغو کسانو محاکمه په می میاشت کې د تړلو دروازو تر شا پیل سوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ده. کاناډا په افغانستان کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د دې هیواد میلیونونه وګړي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کاناډا د اقتصادي پراختیا وزیر وایي له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي او په همدې هدف له افغانستان سره د بشري او ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره 55 میلیون ډالر بیړنۍ بشري مرسته کوي. نور به په دې رپورټ کې وورو.
دا سمحال چې افغانان د بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي توکو د کمښت له امله له یو بد بشري ناورین سره مخ دي. کاناډا اعلان کړی چې له دې هیواد سره 55 میلیونه ډالره بیړنۍ بشري مرسته کوي. دا پیسې د سره صلیب لارې په افغانستان کې اړمنو ته د خوراکي توکو، بیړنیو خوراکي مرستو او د ساتندویا لوجستیکي موادو په برابرولو مصرفي. د کاناډا حکومت په دې اړه خبرې کړې اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه اندېښنه لري او پوهیږي چې میلیونونه انسانان په دې هیواد کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اعلامیه کې د کاناډا د اقتصادي پراختیا د وزیر هارجیت اس ساجن له قوله لیکل شوی دوی به هر هغه ممکن لار و ازموي چې وشي کولای له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړې کاناډا کولای شي چې ډېرې مرستې وکړي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې مرستې نیخ په نیغه په افغانستان کې ځپل شویو خلکو ته رسیږي. د طالبانو په حکومت د بندیزونو له امله هیڅ هیواد نشي کولای له افغانستان سره خپلې مرستې د دوی حکومت ته وسپاري، بلکې دا مرستې باید په داسې ډول وشي چې طالبانو ته یې ګټه ونه رسیږي خو د افغانانو لاسنیوی وشي. طالبان بیا له افغانستان سره د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د کاناډا بشري مرستو ته په اشاره وایي دا لړۍ باید پراخه او چټکه شي.
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانان له اوږدې او درنې جګړې څخه راوتلي دي او له بل پلوه هیواد وچکالۍ هم ځپلی، افغانان دې ته اړتیا لري چې د نړۍ ټول هیوادونه، ملګري ملتونه، امداد رسان سازمانونه او نور بشري بنسټونه له افغانانو سره همه جانبه مرستې ترسره کړي. داسې اوس دا تحرک رامنځته شوی او د کاناډا هیواد او ځینو نورو هیوادونو له افغانانو سره د مرستو غږ پورته کړی، دا د تقدیر او ستایلو وړ ده او موږ یې هرکلی کوو.
کاناډا داسې مهال له افغانستان سره د شپږ پنځه میلیون ډالرو بشری مرسته اعلان کوي چې هلته یو شمیر غیر دولتي خیریه بنسټونو په یو سرخلاصي لیک کې ل خپل پارلمان غوښتي چې افغانانو سره د مرستو لړۍ پراخه کړي. کاناډا کې مشت افغان خبریال برشنا نظری د دې غوښتنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کاناډا کې ځینې غیر دولتي خیریه مؤسسات د دې هیواد د پارلمان د غړو لپاره د یوې سرخلاص لیک د استولو په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو لپاره نور مرستې هم ورولېږي.
کاناډا له 2014 کال تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې 109.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې په دې کې په 2020 کال کې اعلان شوی 10.3 میلیون ډالر هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین گریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د ډسمبر په 19 په اسلام آباد کې وشوه وویل افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې کال کې به 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي همکاریو سازمان څخه غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره مالی سرچینې بسیج کړي. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه له درې ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په اړه د دې سازمان له غونډې هرکلی کړی او زیاتوي افغانان باید مرستو ته په لاسرسي سره له یو ناورین څخه د ژغورنې ډاډ ترلاسه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره د یو مالی صندوق په جوړېدو هوکړه وشوه چې هدف یې د دې مرستو راټولول او د مالی سرچینو بسیجو.
و امریدل چې کاناډا په افغانستان کې د دې هیواد له بېوزلو خلکو سره د 55 میلیون ډالرو بیړنۍ بشري مرسته وکړه. له دې مخکې جاپان حکومت هم ویلي چې 100 میلیون ډالر په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې له ترک ځواکونو او ملکي ادارو سره یو شمیر پخواني افغان کارکوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټولېږي وایي د افغانستان د کار د قانون له مخې ورسره ترکانو ژمنه کړې وه چې د تقاعد امتیازونه به ورکوي. نور په دې راپور کې
په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي اعتراض کوونکي وایي ترکان مالی حقوق نه ورکوي. دوی چې شمیرې نږدې اویا تنو ته رسیږي وایي له لسو له زیاتو کلونو راهیسې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ترکانو سره کار کړی خو اوس یې تقاوت او نور مالی حقوق نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلورو ورځو راهیسې په کابل کې د ترکیې سفارت مخ ته راځي خو د سفارت کارکوونکي غوښتنه نه اوري.
مونږ تقریبا اویا پنځه اویا کسان درته راټول شوي یو چې د ترکیې سفارت نه خپل حق، خپل حقوق او خپل تضمینات، پیسې چې د افغانستان په حساب تقاعد راځي، د دوی نه غوښتونکي یو. دولت مونږ یو تجمع جوړ کړی.
یو بل اعتراض کوونکي هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر هغه به خپل دې اعتراض ته دوام ورکړي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
دا سال کمترین و موږ له لسو تر شلو کلونو پورې له ترکانو سره کار کړی. موږ غواړو چې زموږ مالي حقوق موږ ته راکړل شي. د همدې لپاره دلته د ترکیې سفارت مخ ته راټول شوي یو. نن مو څلورمه ورځ ده او که زموږ حقوق رانه کړل شي موږ خپل اعتراض ته دوام ورکوو.
اعتراض کوونکي وایي په افغانستان کې میشتو ترکانو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان د کار د قانون له مخې دوی ته تقاوت او نور امتیازات ورکوي. دوی ادعا کوي چې د روان کال تر پایه ورسره د کار قرارداد شوی و، خو د روان کال د اگست له میاشتې راهیسې ورته میاشتني امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. اعتراض کوونکي دا ادعا هم کوي چې په کابل کې د ترکیې سفارت دننه د ترکیې سفیر او نظامي اتشا شته، خو د دوی غږ ناوري. خو په کابل کې د ترکیې سفارت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کور دننه د کار قانون د دولتي کارمندانو په حق کې عملي کیدای شي، نه د بهرنیو ادارو او بنسټونو لپاره. خو له دې ډلې عزیز معراج ازادي راډیو ته وویل که د دواړو اړخونو له لوري په هوکړه کې د تقاوت او نورو مالي امتیازاتو یادونه شوي وي، افغان کارکوونکي حق لري چې ترلاسه یې کړي.
که چیرې د افغانستان اتباعو له ترکیې هیواد سره د کار کړی هلته یو تړون موجود ده، د تړون په بنیاد باندې کولی شي دوی خپل حقوق امتیازات واخلي. که چیرې هلته داسې تسلیح شوي چې مطابق د افغانستان د کار قانون، یعنی هغه شی چې قانون د کار کې راغلي، دغه ډول امتیازات موږ ته هم راکوي. دا په دې معنا ده چې د هغه په ډول چې څه رقم راغلي دي هغه ډول به ترکیه ورته ورکړي.
د ترکیې دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ له 2002 میلادي کال د 2021 کال د اگست تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 40,000 ترک پوځیانو او نورو ملکی کارکوونکو دندې ترسره کولې. خو له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ټول له دې هېواده ووتل. د ترکیې دفاع وزارت ویلي ترک ځواکونو په افغانستان کې په محاربوي یا جنگي ماموریت کې ګډون نه دی کړی، بلکې د افغان پوځ سره د روزنې او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده. د یادونې ده چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره ډیری افغانانو هم کار کوي چې د دوی په وتلو سره اوس بیکاره شوي دي.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستۍ څرګندونې د ده له خبرو داسې وانګېرل سوه چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بسته خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنجشنبې په ورځ له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو.
آزادي راډیو اوري. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه تش په نوم، یعنی له بشپړو زده کړو پرته فارغېږي. دوی وایي په غزنی کې ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په هدف خلکو ته تش په نوم اسناد جوړوي، خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دغه ادعاوې ردوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د غزنی ښار اړوند پښتون آباد سیمې شاوخوا 10 کلن ځوان د 2 کاله وړاندې د غزنی ښار د یو خصوصي پوهنتون له سیاسي علومو څخه فارغ سوی. نوموړی وایي تر 12 ټولګۍ پورې زده کړې کړې چې وروسته یې په دغه پوهنتون کې داخله واخیسته او په 6 نمرو فارغ سو. دی خپل فراغت د یو شمېر پیسو په بدل کې د اسنادو ترلاسه کول یادوي او وایي په خپلو کارونو به بوخت وو. درسونه یې نه دی ویلي، بلکې یوازې د امتحان په ورځو کې به حاضر وو. نوموړی نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي او غږ یې خپور سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې په دغه ځای کې ډیری محصلان له خصوصي پوهنتونونو څخه هوایي فارغېږي. دوی وایي دلته ډیری پوهنتونونه د پیسو ګټلو په مخه خلکو ته هوایي تحصیلي اسناد جوړوي. په دغه فارغانو کې حتی د طب پوهنځي محصلان هم دي چې وروسته په هیواد کې د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، زراعت، شریعت، سیاسي علوم او داسې نور پوهنځي خو بې شمېره فارغان لري. مریمه په غزنی کې ټولنیزه فعاله ده. دا وایي رښتیا ده چې په غزنی کې خصوصي پوهنتونونه ډیری خیالي او پراشوټي محصلان فارغوي. مریمه زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو په ډیری غونډو کې د اسنادو د ورکړې په وخت داسې فارغانو نومونه اخیستل کیږي چې په کلونو کلونو یا خو مسافر وي یا په زندانونو کې وي او یا یې هم له مړینې 2 کاله تیر سوي وي او په دغه غونډه کې هیڅ ونډه نه لري.
لبد مرغه چې تیر حکومتونه چې یو مفسد او فاسد حکومتونه وو نو دا فساد تر حق ورسېدو چې ښوونیز مراکز یا تحصیلي مراکز هم په خپل منګلو کې ونیول چې دا فسادونه تر پوهنتونو پورې هم ورسېدل چې لبد مرغه دې فساد ډیر خیالي او فراشوچي محصلین له پوهنتونو څخه فارغ کړل.
په غزنی کې تر لسو پورې خصوصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه فعالیت لري. زکریا حسن زاده هم په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دی په غزنی کې دغه چاره له وخت روانه بولي او وایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د پیسو په بدل خلک فارغوي. نوموړی زیاتوي څو تنه دوستان پیژنم چې له خصوصي پوهنتونونو هوایي فارغ سوي دي چې نه تجربه لري او نه هم د کار وړتیا.
خصوصا د مخکنی حکومت په دوران کې ځینې کسان چې مثلا په کوم بس کې خپل ځان ثبتنام راکړی وو د دوی نه پیسې واخیستل خو بیا ورته د لیسانس سند جوړ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له ډیری سیمو څخه د خیالي او هوایي فارغانو راپورونه ورکول کیږي خو د خصوصي پوهنتونونو مالکان بیا دا خبره ردوي او وایي دلته ټول محصلان پر خپل وخت راځي درسونه وایي او له امتحانونو ورکولو څخه وروسته فارغیږي هیڅ د پیسو کاروبار نه کیږي. په غزنی کې د خاتم النبیین خصوصي پوهنتون مسؤول ډاکټر حسین حبیبي وایي یو شمیر کړی دي چې د پوهنتونونو د بدنامولو لپاره کار کوي. هغه دغه ډول ادعاوې کوي.
در پیشگاه مردم و ملت
د خلکو په وړاندې او د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې دینی او ملي ژمنه کوم چې د دغه وطن د بچیانو په سرنوشت په لوبي ونه کړم،
خیانت نکنیم.
خو د مسلم خصوصي پوهنتون مشر ډاکټر خیرالدین نثار بیا وایي دغه ډول غوښتنې زیاتې ورڅخه سوي دي خو منلې نه دي. دی وایي د نورو خلکو خپل کار دی، موږ هیڅکله داسې کار نه کوو.
لمانه په ډیر لوړه سطح به غوښتنه رانه سوي وي خو ما څوک په ما درته وویل چې نه اوس نه له دې باده نه آینده کې زما اراده بدله کړي. زه داسې یو کار وکړم چې محصل بیخي وجود ونه لري او بیا ډیپلوم ورکول کیږي یا په اصطلاح باندې په عامه سي ډیپلوم به خرڅول کیږي.
په 2000 لومړي میلادي کال کې د جمهوریت نظام لمنځ راتلو سره سم په افغانستان کې په لسګونه زره داسې کسان لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې له خصوصي پوهنتونونو څخه د لیسانس اسناد جوړ کړي او په ځینو لوړو بستونو یې کار کړی دی. هڅه مو وکړه چې دغه کار د مخنیوي په اړه د لوړو زده کړو وزارت او د طالبانو حکومت ته ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر چمتو کولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو. په افغانستان کې ډیری د نظر خاوندان د پیسو په بدل کې د محصلانو فارغول د ټولنې د ورستوالي او پر شاتګ سبب ګڼي. دوی په دې باور دي چې له دې سره په افغانستان کې په تعلیمي سیستم بې باوري، د تحصیل یافته ځوانانو د کار مخنیول، د استعدادونو ضایع کول، جالکاری ته لاره هوارول او داسې نورې زمینې برابروي.
محمد علی وفادار یم د هلمند د گریشول سوالی سرسای سرپران لیک سره غلم فارغ نه دارم. دلته د گریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله د هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړی د جنگلی او خوشته او مایبین ماغه تار کړی د نو کو حکومت مایبین د په خپل حکومت ک ملکی خلک واغه تر پلان دور کړی. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه د هله د چا مشکل حل کی او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زود محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور د امریک سراجي دا ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ ته هیڅ مرستې نه دي رسیدلې په هر ځای کې. دا رقم دي دا پرون چې دلته لایاتان راغلي وو قوایاتان را خلکو ته د امریکې ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک یا به یوازېسته درلودل. هغه غریبان خلکو هغه دولت کې په دې دولت کې چا شی ورکړي دا اوس هم دلته ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې سره نه نور خلکو سره کیږي. زه یې له کومه چې راځم په یغام پور کې وایم.
ما آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غنه او دغه د برق غلای چې کی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه چې په څیر درو دي دغه دې پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق واجب موږ واته خبري زو دي دي دې د دغه کمپنی کې استفاده دي چې دغه تا کمیشن دی پر دمیر مسلمان خلک د دثار په خلکو راړي دغه پر لاس ونی چې دغه زغمی تر نور مقامات ورسېږي. دغه کوم کوبر برابر باندې باسه دغه زدا عبد القیوم يم دایرات خبره کوم دا کوم کنه چې سازه روان هیڅ کومه کو دا مرمنتیکه ته دایرات پښته را باندې ولسوالۍ کې ما ترونډې مسکی چې کومه مستند راغلی دا وخت نه سدا څنګه کوم کنه دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاودی ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې ازادي رادیو په غک سپتون کې ماشين کې پریخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی یو موږ هم تل در تخبرو یو زل بیا هغه شمیره د ټلیفون یادوم چې کولای شي موږ ته پیغامونه پریک دی 00420221212415 د زموږ د غک سپتون کې ماشين شمیره ده تخبرونه دوهمه نیمایی تر رسیدلې خو تر هغه مخکې به بیا هم په غزنی کې تم شو په غزنی کې چې د کورونا ډېرې پیښې په دې وروستیو کې ثبت شوي خلک د ځینو ګونګوسیو له امله دغه واکسین ته زړه نښه کوي د غزنی یو شمېر اوسیدونکو کول ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بیلابیل جانبي عوارض او زیانونه لري خو روغتیا پالان بیا د دغو واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي دا یوازنی لار چاره ده چې د کورونا مخنیوي کېږي شي نور په دې رپورت کې وورو
مردانه کمزوري دوه کال وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووډ 19 په باورې بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لاملې د غزنی ډیرې وسیدونکې د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي د دغه واکسین د لګولو ډیرې هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي حبیب الله د غزنی ښار وسیدونکو یو شاخوا څلوېشت کاله عمر لري د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي او باج خلک بیا وایي چې وداسته دا څه ده نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر عقیده په دې باندې نه لري
قدرت الله د شار په ګڼه ګڼه کې کراچي چلوي د 15 اولادونو پلار او شاوخوا و ډیر شکلم دی قدرت الله د ځینو هغه کسانو لخوا وایي چې دغه واکسینې لګولي او لستونزو سره یې مخ کړی دی خو وایي نستونزو ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلی دی
دې خاطر د خلک وایي چې کورونا واکسین ځینې ځانونه پېښي چې لګولای دا وایي چې لګولای دا له مشکلات سره مخ شوی دا له کومالې غو خبرو خلکو خبري واره دي تم نه ځکهونه کوونو د ویس خطر پېښې نو خو د خلکو نظر لنیګه کې واکسین به ونه کړو
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوي ده د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښون کې او ژوند کې بولی خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیاته وي
ولا هدا د خلکو خپل کې د وای د ګټه نه لري تاوان لري بوسي هما په نظر خو ګټه لري مګر د خلکو بیا خپل کار دسی لري ولا نه لري هغه به نو دې ته معلوم وي
او خلک وای د بدن کمزورې کوي د کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي دا خبرې کوي دا خبرې کوي نور هیڅ مشکل نه لري
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی نوموړی وایي خلک د هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي د نیاز محمد په خبره په خپلې هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي
تاوان خو نه لري باید څو کوشش وکړي باید یې لګوي مګر ما وخت نه ده پیدا کړی را باندې پیښوي نه د نزور غلای کوي پیدا ول نه باید خلک یې ولګوي
روغتیایی ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر نظر ولیزاده
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوایو په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړي دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایرس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل ده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایرس زیاتې پیښې په کې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایرس بابېزه د غربي نړۍ دسیسه او رشخند ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر ونې زه خبرونه مه هېروي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د ملګرو ملتونو یو افشا سوي سند کې ویل سوي چې د ادارې په افغانستان کې د خپل امنیت د ساتنې لپاره د طالبانو د کورونا چارو وزارت ته د نږدې 6 میلیون ډالر ورکولو وړاندیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د ایراني چارواکو په قول وایي چې سږ کال نږدې 5000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې سبا خپله لومړۍ مسابقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د بیلاروس او پولند پر پوله د فشارونو له کبله پناه غوښتونکي له خوړو، اوبو او خوندي سرپناه پرته په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د بلغاریا دفاع وزیر سټیفن یانیف وایي اړتیا نشته چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په ځواب کې د ناټو سرتیري په بلغاریا کې ځای پر ځای شي. او د قزاقستان په چیمکند ښار کې به محکمې د دوو روسي وګړو په ګډون 14 کسان د انساني قاچاق د قضیې په تړاو په زندان محکوم کړ.
او سم په مخړي سپورتي خبرونه ده.
د کابل فوټسال الف غوره لیګ د سیالیو په دویمه اونۍ کې نن څلور لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ورزش افغانستان لوبډلې پامیر لوبډلې ته 8-1 ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بیا علامه لوبډلې مشال لوبډلې ته ماتې ورکړه. علامه لوبډلې 8 ګولونه ووهل، خو د مشال لوبغاړي د ګول په وهلو بریالي نشول. په دریمه لوبه کې جوانانی میهن لوبډلې د شهید پنا لوبډلې ته 2-2 ماتې ورکړه. او وروستۍ لوبه د سجاد فلز او ستاره ترمنځ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د یادونې ده چې دا لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره کیږي. ابو مسلم لوبډلې په فرا کې د فوټبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د دې سیالیو په پایلو کې ابو مسلم او بختور لوبډلې سره مخامخ شوې. چې ابو مسلم لوبډلې وکولای شو 2-0 په وړاندې خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو اتله لوبډله شي. د دې لوبو د جوړولو هدف د فوټبال وده او د ولایتونو ترمنځ د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو انتخابول خودل شوی. په راکه د فوټبال د لوبي چې دوه ونی مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوی وي نن سهار پېټا ورسېده. د استرالیا لوبغاړي مارنوس لبوشانی د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. مارنوس په جنوبی افریقا کې زیږیدلی خو اوس استرالیا لپاره لوبيږي. نو موړی په 2013 کال کې خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پاکستان په وړاندې وکړه چې تر دې دمه یې شل ټیسټ لوبي کړی او د نورو لوبغاړو په پرتله یې په کم وخت کې ځان د ټیسټ کرکټ په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورساوه. د استرالیا لوبډله یوازینی لوبډله ده چې د ټیسټ کرکټ د درجه بندۍ په 10 غوره لوبغاړو کې څلور لوبغاړي مارنوس لبوشانی، سټیون سمیت، ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ شامل دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې ښوونځي او پوهنتونونه په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له درسونو لرې پاتې شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو له لارې خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خپرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خپرونې بل میلمه مو لیکوال او ترڅنګ په ښوونیزو مرکزونو کې استاد پاتې شوی ښاغلی عبدالوافي نایبزی، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد ښاغلی نورالله نوري، او له کابل راسره محصل سمیع الله اریوبی دي. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت پاره خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډېر او ښه استفاده وکړي. استاد نوري له زابل راسره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسې د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
اقتصادي مشکلات او ورسره سیاسي بدلونونه رښتیا هم په عمومي ډول ټولو خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس د افغانستان په جنوب کې پروت ولایت، او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې یو څه نه و وړاندې کړي چې خلک عموماً د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموماً فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې هوشیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه.
خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نه کره ته ووایې له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تیر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ نه
وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله تیر کال یو شخصي کورس درلودی، زموږ تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولي کورس شاګردان راستل. کال حتی هغه بیخي نه سول نو موږ هغه بیخي بند کړل. نو بیا زه د پرستد ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم. نو زه په هغه کې استاد یم، نو تقریبا زموږ په کلاس یا په ټیم کې ډېر کم شاګردان. یعنی مطلب چا خبره ده فیصدي په لحاظ څه ووایو، د پخوا تر پرتله اتیا فیصده کم بوس. یعنی مطلب موږ په کې به شپېته اویا نفره په یو ارداسته کېناستلو، هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رسېدل.
استاد نائب ځای کته سره ته وایس چې دغه کورسونه څومره د هغو زده کوونکو چې غواړي او تسته کړي لاغوی سره مرسته کړي، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زمونږ تېره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي ځي یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمېرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تېره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي. خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي، او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو هغه تشه پیډه کړي. هو، دا کورسونه عموما دغه تېرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم. دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشنې واخلي، دغه کلاسونه واخلي، نو یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانۍ لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دای کانکور د آمادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېرته په بېرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي، او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه م ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دوی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چاغه نو دی به ماسل په دی لیول کې چاغه خپل ول او خپل ځکه کړی دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه چې دا البته متعلمینو ته کېږي نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمیرلی شو او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. لکه په خلاصه ډول ووایم دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي او په زده کړو کې مثبت یا رغنده رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلي نایب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپله تجربه راته ووایه چې هغه ځوان چې راغلی ستاسې کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
زده کړې یو اصل دا چې تکرار، یعنې په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شو. نو د کورسونو یو مقام دغه د خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي هغه یوازې کانکور تر امادګۍ پورې تقریبا تړلي دي، یعنی که کانکور امادګۍ ونیسي یو څو ښې فاکولټې ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم زموږ ځینې شاګردانو چې برابر لو، یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد طب فاکولټې ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به طب فاکولټې ته پېږم. خو بس مشکل هغه و چې د هغه جوهر پېژندل او هغه راځبندې کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوتون ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکولټې سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطح یې لوړه وي، نو هغه دې ته زړه نکه کوي چې ځینې مکتب کې استادان، ځکه چې مکتب معاش ډېر کم وي، نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په ښار کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ورته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم زړه کوي هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکولټې ښه ویلي وي، او بل یا داسې وي چې مکاتبو کې لیسانس او استادان کم دي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوته، حتی موږ کابل کې نه لرو، نو ولایتونو کې ولسوالیو کې کلیوالي سیمو کې دا ډېر حالت. نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته انشاءالله په کمو پیسو سره زه کولی شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم، ورسره مې شپه په اتاق کې وي، له کور له کارونو لږ را بېغمه یم، مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولی شم، مثال اجتماعیات، علوم دینی، نورې برخې، ادبیات او برخې دا مو سره را مطالعه کړي، هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم په ښار کې مې اتاق نیولی. خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اقتصاد سره کېږي. موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په ښار کې لرو څو ټاکنې نیولي، یعنی نسو ویلای شي څه واه ته برسېدلي، یعنی ډېر کم. بله خبره دغه سې موږ کوو په عموما کې دغه خبره زوم نور باندې مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو. نور د علم اهمیت معلوم ده، ټول دنیا ته معلوم ده، افغانانو ته تقریبا معلوم ده، بس زما خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو لکه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و، هېڅ زړه نه اچوي، بس دنیا دا مشکلات راځي، موږ بیا مقابله کوو، مبارزه به کوو. او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کې موږ وګورو ټول هغه اول نمرګان، دوی نمرګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي، کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي. یعنی مکاتبو کې دغه وړتیا تروشه نشته چې زموږ یو زده کوونکی دې په دغسې لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ته ضرورت. نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کې نور هم تجاران هم پام وکړي، بېخي پانګونه وکړي، هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نسته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي، په کورس کې ساعتونه واخیست، دغه ملت ته بهم خیر رسېدلی وي، ښه خبره بېخي به صدقه جاریه وي. زما دغه هیله هم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي په ټولو ښارونو کې خلک پېژني چې هغه تکړه استاد ده، وظیفه یې نسته، نو که یو مالی برخې کومک سره وکړي، یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي، هم بغه د مخار او د کلی الکان ته ډیر مناسب سبق وي او سره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل.
مننه اریوبی صاحب. لتا صاحب و پښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغوی کله له ښوونځي فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونو ته نه ځي، فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته. ولې ځینې ځوانان له کورسونو لرې کېږي؟ یعنی هغلته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي، یوه نوې ژبه به زده کړي، دوی بیا د پوهنتون په وخت دې موضوع ته پام نه کوي.
اسکن دغه موضوع په ډیری محصلینو کې دغه موضوع موجوده ده، خو په کار نه ده چې محصل باید له کورسونو څخه لرې پاتې شي. محصل یو محصل په پوهنتون کې درس وایي، د پوهنتون تر څنګ باید کورسونه هم تعقیب شي، ځکه ځینې موضوعات په کورسونو کې پیل کېږي هغه په پوهنتون کې نه ویل کېږي. مثلا دا ومنو چې پوهنتونونو کې انګلیسي ژبه تدریس کېږي، او په ښه ډول څه غواړي چې هغه باید تکړي هغه کوڅه پوهنتون کې نه تدریس کېږي، ځکه پوهنتون هغه وزارت چې کومه لایحې سره سم هغه څار کي. خو باید یو محصل باید د پوهنتون تر څنګ باید کورس هم لاړ شي، ځکه چې دی دا زموږ او تاسې ظرفیت څو څنډ لوړولی شي. زموږ او تاسې مثلا یو درس پوهنتون کې وایو هغه زموږ د دې پوهنتون د احاطې مربوط کېږي، خو که چېرې موږ کورس تلاش کړو زموږ کورس د نور هم څه زده کولی شي. خو محصل باید په دې باندې اکتفا ونه کړي چې یوازې پوهنتون تعقیب کړي او د کورس کورسونه لاره پرېږدي او کورسونه دوره ونه وایي. او دا زموږ او تاسو د محصلینو یو د کمزوری ټکی همدا هم کېدلی شي، ځکه چې پوهنتون ته لاړ شي بیا کورسونه پرېږدي. ډېری محصلین ما لیدلی دي چې کله پوهنتون ته کامیاب شول هغه کورسونه پرېښودل. دوی ویل چې موږ نوره کورسونو ته اړتیا نه لرو، خو دا خبره زه سل ته دردوم، ځکه چې د کور د پوهنتون تر څنګ کورس ته هم سخت ضرورت دی ترڅو موږ او استاد یو هدف ته ورسېږو.
مننه. خمر صاحب، ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه، خو زده کړو ته یې شاکړې، کتاب نه راخلي، کورس ته نه ځي، مطالعه نه کوي، او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي. یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډیر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بالکل، دا له بده مرغه یو تریخ حقیقت دی. زموږ ډیر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډیر غټ غټ مسولیتونه ورسپارل شوي وي، فرضاً د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دې دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغه چې په کار دی ادامه نه ورکوي، یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی، ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزند دی ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده، او د دوی کورنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار دی د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ، لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زموږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زموږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي، او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي، او د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زمن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه په هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثیر او دومره غزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زموږ د ژوند هغه ډېر ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، موږ د دغه سترې موخې هېرې کړو او د دغه حالات نه دومره متاثر شو چې له خپل کار او له خپل هدفه واوړو.
ډېره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنا نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي په یو وخت کې معنا یې دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نایب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم او بیا څه ډول یو ښه کورس ځان ته انتخاب کړي؟
مختلف ویژه دې پښتنه سره شما د خامار صاحب خبرو په تایید باندې دغه دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي د دې ژوند کې مطالعه شي، د خورا سخت حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی موږ که نړۍ کې مخترعین وګورو په هغوی داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي ناامیده شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک ناامیدي ډېر ده، زده کوونکي هم ناامیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس داسې انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، له ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموما د روسي زده کوونکي او د روسي زده کوونکي ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په تر واخلم، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، آیا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یې وګوري چې په دې کې زه کولی شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه وي. په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولی شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو، د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې یا اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنې د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي ده، نو دوی کولی شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپله لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه، یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې به مونږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته به پیسه مطرح نه وه. مونږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې، یا هغه هلک به مونږ ډېر تکړه و چې غریب به، د غریبې کورنۍ نه به و، که نه. نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او څپولو طریقه هېوادوالو او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه ناامیده کېږي، له دې څخه سخت حالتونه تېر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او ځینې سخت راتلونکي دي. موږ باید په هر حالت کې دې ته آماده واوسو چې څرنګه کولی شو هغه خپل هدف یا هغه مسیر د لاسه ورنه کړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخت ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجۍ کېنني، نو سبا چې دوی بیا لوړ مقام ته رسېږي نو بیا خوند نه شي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی نن که څومره سخته په تاسو باندې راځي، نو پښتو کې متل لرو، اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخېږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنه افغانان د دې جوګم دي او د وړتیا هم لري چې پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پس موږ نه ګرو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي، ځان ته یو هدف ولرو، هدف ته کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو، او هدف ته د رسېدو لپاره باندې هغه منابع چې دی هغه ځان ته سمې وټاکو او همداسې مخکې سره لاړ شو.
مننه نوري صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسېده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره، نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
دغه لوی ستونزه ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي شوله، خلک تعلیم وکړل. له وروسته له 2006 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول د کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله نو چې ښار کې پاتې ښار مطلب هغه د کار د ملم کې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول. زموږ اکثره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي.
موږ هم چې وخت کلي کې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کې وو او یا په پوهنتون کې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو رابغلل کلي ته، په جومات کې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به تا د کلي ماشومان راتلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکې وو. بیا به دوی چې کال ته کله بیرته ښوونځي ته تلل، دا شاوخوا ښوونځیو کې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اول نمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکاتو چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نورو ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کې دي بیرته کلیو ته تللي دي، دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسیږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته؟
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بیلابیلو مجلسو غونډو کې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپل ټولنې ته، خپل سیمو ته، کلي ولسونو ته د بدلون او سمون عملی بیلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شو له پوهنتونونو نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یو بدل شوي انسان په توګه، د یو فعال انسان په توګه، او د یو هدفمن انسان په توګه هلته بیرته تبرز نه کولو. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنا چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق و، خو که دغه څه به نه ترلاسه کول نو په دې معنی هم نه وه چې دوی د قرار په کورونو کې کښېني او هغه بدلون، هغه سمون چې دوی د خپلو زده کړو له برکته په سیمه کې، په کلي کې او په بیلابیل کورونو کې راوستی شي، هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولای چې ټول سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونه خپلې ستونزې لري، هغه خپله او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي. نو دا په دې معنی نه ده چې مونږ به د یو لوستې انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هېواد او ولسونو زمونږ ته سترګې دي، نو مونږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولای شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یو کار آفرینی، یو اشغال ځای چې ورته وایي، یا د دندو یو بهانه شوی وای، هم د دوی لپاره به یو دنده وه، یو عاید به یې درلود، او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و.
کور موادان د خبرونه ورسته شی به دی خبرونه کې د ژمنو کورسونو په اهمیت وغه کې دوه چې د خبرونه ملمنو ویل مهم دی تاثیر یې د ستکونکو په زده کړو ډیر دی او لکه څنګه چې د خبرونه پرسته برخه کې دونه وشو هله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دی او د دې فرصت لري نو هله د خپل کلی په خپل سیمه کې دغه سی فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دی نور ماشومان او تنکي ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونې له میلمنو استاد ایمل خمر، عبدالوافي نایبزی، نورالله نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio